سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونو په لومړۍ جوړې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند او افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. او ورسره د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سندرې همدلته اورو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه. د پاکستان سینټ په عمل کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. د افغانستان د فرا ولایت په پښتې رود ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. او ملګرو ملتونو او امریکا د شام په حلب ښار کې د بشري حقوقو د بشري مرستو لپاره د روس د ځانګړي عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منظور کړی دی. د سینټ د معلوماتو قائمه کمیټې په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 50 بدلونونه هم شامل کړی دی. دا به اوس د منظوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوده نیوکه کوي. دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادي بنیادي حقونه تر پښو لاندې کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس په نامه اداره وایي له دې قانون سره به حکومت د دې جوګه سي چې د عدالت له حکم پرته د انټرنیټ کمپنۍ پر دې مجبور کړي چې ویناوي، ژغونه، معلومات، لیکنې، تصویر او ویډیو یا خو لرې کړي او یا یې هم محدود کړي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې اعتراضونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د مذهبي لژکیو او میرمنو د حقونو به پوره خیال ساتي. سید مراد علي شاه دا څرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د 8 وزیر اعلی په توګه تر حال پاخستو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې کړې دي. نوموړي ویل هر سهار به پر 9 بجې خپل کار ته راځي.
Let's work together for a cleaner Karachi.
رازی چې په ګډه د یوې پاکي کراچۍ، شین تر پارکر او محفوظ سند لپاره کار وکړو. زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلې امیدونه پوره کړم. په خصوصي توګه به زه دلته د لګکیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش د دوی خیال ساتلی او وړاندې به هم ساتي. د زنانو چې کمی مسلې دي د هغې د هواري لپاره به هم پوره پوره کوشش کوم.
مراد علي شاه ویل درغلی ستا خو دوی به یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. مراد علي شاه له هغه وروسته د سند نوی وزیر اعلی وټاکل سو چې د پیپلز ګوند مشرانو 8 کاله پر دې څوکۍ له ناست قایم علي شاه څخه د استعفا اخیستو پریکړه وکړه. د ډاکټر خان تحریک کارکنانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ ناوخته تر سره شوې دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپل کړي. د یا تحریک مشر عابد منیر مشال رادیو ته وویل
زمون غوخته دادا چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتونورونو سره کوم ناروا سلوک راغسي د پښتونخوا په خوره د سلوک دی بند کی. ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتونو سره روان دی. یو پښتون بیزتی نه ده، ټول پښتون قوم بیزتی ده او د پښتونو د روایتو هم خلاف ده، د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی، کوم ناروا سلوک چې د پښتونو سره روان دی، د سلوک دی بند کړئ.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. د افغانستان د فرا ولایت په پښتې رود ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلکو پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې یې له درنو وسلو کار اخیستی او د دوی امنیت یې په پام کې نه دی نیولی. خو امنیتي چارواکي وایي په پښتې رود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 1500 وسلوال جنګیږي او امنیتي ځواکونه په ځینو خاصو وختونو کې درنو وسلو کارولو ته اړ سي. د فرا امنیه قمندان توریالی عبدیانی د جمعې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل موږ د هغوی پلټون کې یو د ملي اردو، ملي امنیت او پولیسو مشترک عملیات دوام لري. دا زموږ چڼیز عملیات دي. هغوی په ځینو کورونو کې پټ سوي دي خو موږ یې په لاټه کې یو. دا په داسې حال کې دا چې د فرا په پشترود ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د جمعې په ورځ ناوخته د ماین په یو چاودنه کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپي سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ماین په یو کرولا موټر کې ښودل سوی و. په پیښه کې په نښه سوي ټول عام وګړي دي. په کوټه سنګي کې د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنه غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوالو د جمعې په ورځ د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. دا کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسېدو لپاره له سربیا د هنګری پر پوله د اوښتو هڅه کوي، خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د امنی د عالی کمشنری ویاند فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې د هوا د زیاتې ګرمۍ له امله یو شمیر هړتال کوونکي ناروغه سوي وو او حکومت یې هم غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. دا کسان بیرته په سربیا کې د کډوالو کیمپونو ته استول سوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي ښار حلب کې د روس له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به عامو خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تښتېدو لار ورکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له بوریوال کاکړه واورېدل او په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ مهم رپورټونه دادي. د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړی مراد علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی ټاکل سوی او تر ټاکل کېدو وروسته په لومړی وینا کې د خپل پروتوکول کم ساتلو اعلان کړی.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا.
او په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک له افغان کډوالو سره د پولیسو د رویې پر ضد احتجاج کړی دی.
یو هفته ټیم ورکې دي ته چې بس تاسو وزې د کورونا خالي کې الګه یو هفته کې چرته کېږي دا د 150 کالو 140 کالو خلک دي دوی بدل ته کاروبار وي دا خدمت نظر نه ختمي کېږي.
د خیبر پښتونخوا بونو بورډ د 11 او 12 جمعات امتحاني نتیجې اعلان کړي. لومړی او دریم پوزیشن هنجونو اخیستې دي.
د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپ وکا هغه فیمیل دی. نن زه چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وایي چې زما لور باندې تعلیم ضروری دی.
د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند امیدواري جوړېدو وروسته هیلری کلنټن خپل انتخابي کمپاین په رسمي توګه پیل کړی او په لومړۍ وینا کې خپلو حمایتانو ته ویلي.
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمې دي، خو ما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه را یادېږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونه د پایل رپورت جو اسلام آباد ته. لکه څنګه تاسو واوریدل په خبرونو کې د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. دا قانون په خوا قومي اسمبلی منظور کړی او خورباندی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي او نور ګوندونو او مدني ټولنو ور باندې اعتراض و چې وروسته دا د سینټ یو خاصی کمیټه ته ولېږول سو. لا هغه کې بحث وسو او اوس دا سینټ منظور کړی دی. د دې نور تفصیل له سراج زهیرا خو چې راسه د ټلیفون په لاندې. سراج زهیر تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل راکړي.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. څنګه چې تاسو وی د انټرنیټ د لارې د جرمونو پر ضد حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بل منظور کړی شو په سینټ کې، عبدالحی کاکڑ کا زلگ ددی پا شامنظر کی لال شمانو پا لومبری وار پا قامی اسمبلی کے پکر 2015 دا اپریل پا میاش کے دا بل دا آئی ٹی دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوش رحمان وراندے کڑے ہو پا کم کمچ منظور کلے شو دی روستو دا سینٹ تا ولے گلے شو او پا سینٹ کی پا دی باندے تاسوش سنگوئے لے مخالفینو کم مخالف گوندون چیزی آگوی پی اعتراضات وکلل اور لدی روستو بیای او خاص کمیٹی خیمہ کمیٹی تا ولے گلے شو پا کم کچی پا دی باندے ترمیمونو کلے شو او اغا 50 ترمیمونو دا 50 ترمیمونو روستو چیدے نو دا بل یو واری بیا سینٹ تا اڑان دی کلے شو او پا دی موقع بانے ہم زینو سیاسی گوندونو پا دی بانے اعتراض وکو خود آغی اعتراضونو چکم دی یا داغوی کم تا داغا چی دی آغی اعتراضا چی دی آغی لر کلے شو او داغشان دا بل چی دی دا پرون پا سینٹ کے پا متفق تو گا باندی منظور کلے شو
دا شرطو سیس پا دی قانون کی دی چا
عبدالحی کزتا سوئے ما پا دی که خو یوش میر سنگه چه موی 50 ترمیمون دی خو پا حقی که غر چه کم دینو آغا داری چه دا سایبر کرائم یا دا انترنیت دلاری دا جرمون دا پلتنو لپار با دا های کورٹ پا مشوره بانی عدالتون جوڑی گی او بغیر دا عدالت دا مشوره نبا دا دی پلتنی نکی گی دا شانتی دا دی ترلان دی دا انٹرنیٹ پا ذریعہ کا سکت رہا گریو کی نو آغی تا بسوار لسکال دا بند سزا و 15 کروڑ روپے دا جرمانی سزا کرک خوراون کو تقریرونو فرقواریت خوراون کو او مذہبی منافرت خوراون کو تبا وکال دا بند سزا میں ترل ورکلے کی گی پا انٹرنیٹ بانے دوکا ورکون کو تبا درے کالا دا بند سزا و 15 لاکھ روپے دا جرمانی سزا دا غرنگ دا ماشومانو دا غیر اخلاقی تصویرونو خپرول یا اپلوڈ کولو باندی با وکالا دا بند سزا و 15 لاکھ روپے دا جرمانی سزا دا انٹرنیٹ پا ذریعہ دا ترہگرو لپار فنڈنگ کولو باندی با وکالا دا بند سزا ملاوی گی او کسوک دا انٹرنیٹ غلط استعمالو کی نواغی تا بدرے کالا دا بند او لکھ روپے دا جرمانے سزا ورکول کی گی عبدالحی دا دی ترسنگا کچا پا غیر قانونی توگا دا موبائل سیمون خرص پرنو آغی تا با ہم دا 15 کالو دا بند سزا و 15 لاکھ روپے جرمانے سزا ورکول کی گی پدی کی خاص یا بلا نکترہ کاغذ خپل اوریجن کو سرا شریک کم اغه دار چې په پاکستان نه علاوه په نور ملکونو کې بهر ملکونو کې کوم پاکستانیان میشي اغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې کدا چې کوم جرم کوي نو اغه به هم پاغي باندې به هم د قانون لاگو کیږي جی
شدی باندې بهرل تاسو تفصیل ورکړي خو آیا اوس ځینې اعتراضونه په اسمبلی کې دننه وو خو د اسمبلی د باندې کوم مدني ټولنې دی یا ډیجیټل حکومت د پاره کوم خلک مبارزه کوي هغه اعتراضونه هم مخې تراغلي دي د قانون تر منځوریدو وروسته کنه
عبدالحی ککل تاسو وایم چې تر اوسه خو پدې باندې د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو یا د مدني ټولنو لخوا دا مخکې خوراغلي خو چې کله دا قانون منظور شو دا مخکې ته نه دی راغلي خو د دې تر څنګه ډیجیټل رائټ فاونډیشن یو تنظیم دی دا غوی پدې پر ضد باندې یو پټیشن هم دایر کړی دی او هغه دا یو ناقص قانون ګرځولی دی او وایي چې باید د دې مخه ونیول شي دا غوی په وینا چې د بشري حقوقو تنظیم هم دا انټرنیټ د کاروباریانو او د نورو خلکو لپاره خطر ګرځولې په واضح توګه نو باید چې د دې مخونی ول شي او دوی وایي چې موږ باید د دې پر ضد باندې په هر ډګر باندې आवाज پورته کوو ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد کارول کېدای شي
ډیر مننه سره زه هیڅ په دې اړه تاسو تفصیل لا کوي شو وخت او شر ورته غواړو د خدای په امان
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجا
پرګنې
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروې
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم 15 بجو
او سمزو سنت د سین صبح پیپلز ګوند غړی مراد علي شاه د دې صبح نوې وزیر اعلی ټاکل شوی دی په دې اړه د جمعې مازیګر په اسمبلی کې رائے چونې وسوچ پکې مراد علي شاه زیات وټونه تر لاسه کړل د ټاکل کې دروسته په خپل وینا کې نوموړي د شوزو د مذهبي لژکې د حکومت د خوندیتوب په ځانګړې توګه یادونه وکړه مراد علي شاه د پیپلز ګوند یو بل مشر سید کامل شاه پرځای وزیر اعلی ټاکل شوی دی ل کراچی محمد عمران نور حال راکړي
د جمعه په ورځ د سند ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره د پیپلز ګوند مولې شوی غړي مراد علي شاه اتاتیا او د پاکستان تحریک انصاف خورم شیر زمان درې وټونه واغستل. په اسمبلی کې موجود دوه لویو ګوندونو متحد قومي موومنټ او مسلم لیگ فنکشنل په دې ټاکنو کې پرخوان اخیسته. اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې مراد علي شاه په خصوصي توګه د لږکیو زنانو د حقونو ذکر وکړ او ویل چې د دوی حکومت به د دې دواړو ټولنو د حقونو پوره پوره خیال ساتي.
مسائل ہے, لیٹس ورک ٹوگیدر فار اے کلینر کراچی فار اے گرینر
تھار. رازے چی پگڑا دا یوی پاکی کراچی شین تر پار کر او محفوظ سندھ لپارا کارو کو زبا حسا کوم چی دا سندھ اولس لڑخا زما سر ترلی امیدونا پورا کم پا خصوصی توگا بزدلتا دا لگا کیو ذکر ضرور کوم. دا پاکستان پیپلز گن حکومت ہمیش تدوی خیال ساتلے اولان دی بای ہم ساتی دا زنانو چی کمی مسئلی دی دا حاغی دا حواری لپارا با ہم پورا پورا کوشش کو
ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کروں گا.
مراد علی شاہ پخبر دغه وینا کې دا هم منله چې کرپشن یا درغلی شته ولې د دې مخنیوي لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. هغه ویل چې د ګل د ورځې نه به هر ورځ سهار 9 بجې دفتر ته راځي, کار به پیل کوي او هڅه به کوي چې خپل پروتوکول یعنی سیکیورټی لګ نه لګ وساتي.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا, میری یہی تاکید ہوگی.
زبر ځان سره سیکیورټی د کم نه کم ساتم. خپل افسرانو ته به هم دا وایم چې خلکو ته ستونزه پیدا نشي. زبر په داسې وخت کې سفر کوم چې په سړکونو خلک نه وي. یو سیز به زه بیوروکریسی ته وایم چې زبر د ګل د ورځې نه سهار 9 بجې په دفتر کې یم. که څوک نه وي نو هغه دې خپل وګوري.
میں تو 9 بجے دفتر میں ہوں گا اپنے, اب باقی جو نہیں ہوگا وہ دیکھ لے.
د نوی اعلی وزیر د ټاکنې پر موقع د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړی رؤف صدیقی په خصوصي توګه د جیل نه راوستل شوی و ولې د خپل ګوند د فیصلې تر مخه یې وټ استعمال نه کو. مراد علي شاه د هغې وروسته د سند ایالت نوی اعلی وزیر وټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو 8 کاله په دې څوکۍ ناست قائم علي شاه نه د استعفا اخیستو فیصله په دوبۍ کې وکړه. مراد علي شاه یو انجینئر دی او په دریم وار د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شوی. د دې وړاندې هغه په روان او تېر حکومت کې د خزانې وزیر هم پاتې شوی دی. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچی.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ډاکټر خان تحریک په صبح کې له افغان کډوال سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس افغان کډوال تنګوي چې دا د بشري حقوقو ضد کار دی. که څه هم دغه تحریک او خپل افغان کډوال د ناسمې رویې شکایت کوي, خو د دې صوبې وزیراله پرویز خټک او واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې افغان کډوال به نه تنګول کېږي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په خبر کې تیر مازیګر د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو زورولو په ضد یو خاموشه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مشاد ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل نن دوی بے وسه دي او د خپل افغانانو ورونو سره په ناروا چلن هم سخت رد عمل نشي خوده, نو ځکه یې خپل سرونه ټیټ کړی دي. دوی زیاته کړه چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی او په کاروبارونو او کورونو یې چاپی وهل کیږي. د ډاکټر خان تحریک مشر عبد منیر مشاد ریډیو ته وایي
او زمونږ غوښته دا ده چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتنو ورونو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتنو په خاوره دا سلوک دي بند کړي, ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی یو پښتون بې عزتي نه, دا ټول پښتون قوم بې عزتي ده او دا د پښتنو د روایتو هم خلاف ده, د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی, کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دی, دا سلوک دي بند کړي شي.
او د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج الدین خان وایي د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په وجبه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسی او په کار ده صوبایي حکومت د افغان مهاجرینو سره نرمه رویه خپل کړي.
زمونږ د پښتونخوا حکومت نه او بالخصوص د پاکستان مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا خلک کتا سلی گئی او د دې بشکل اړشي خود دې یو تور طریقې وي د پښتونوی یو تور طریقې دي دا غي مطابق دی لاړ شي, نه چې مونږ په دې وصول باندې لاړ شو چې سبا دا کوم بین الممالک هغه روابط چې هغه خراب شي. نو تاسو نه ګورئ چې یو هفته ټیم ورک دي ته چې بس تاسو وزه دا کورونا خالی کې الګه یو هفته کې چرته کېږي, دا 150 کالو 300 کالو خلک دي, دوی بدلته کاروبار وي, دوی بدلته سبزی دکان وي, دوی بدلته دا سبزی ریڑ وي, دوی خپل کاروبار وي, چا سره به پیسې وي, چا به دې سره پیسې وي, نو دا خود مرزر نه ختمیږي. درسي
یاد دی وی چې حکومت د رجسٹرډ افغان کډوالو موده د دسمبر د یو کم دیرشمی نیټه پوری غزولی ده, خو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو په ضد په پښتونخوا کې سختی کاروایانی ترسره کیږي او په زور هغوی افغانستان ته لیږدول کیږي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي ول چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او حکومت ته یې امر کړی و چې د کډوالو سره دی د پښتونخوا پولیس ښه رویه وساتي. خو د ډاکټر خان تحریک احتجاجیان وایي د عمران خان په هغه امر هیڅ عمل نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ د ولسم او ولسم ټولګیو د کلنۍ امتحانونو نتیجې اعلان کړي چې په کې لومړی او دریم پوزیشن نجونو اخیستی دي. د بورډ مشر وایي په امتحانونو کې تر 28,000 زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه چې په کې 22,000 کامیاب شوي دي. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج بنو زده کوونکي جاویر یاشا په 9.1 نمبرو سره بنو تعلیمي بورډ کې لومړی پوزیشن اخیسته. د ډیګری ټو کالج زده کوونکي سید عثمان ظهیر په 9.2 نمبرو سره دویم او په 9.6 نمبرو سره د ګرلز کالج منډان زده کوونکي سحریش ګول دریم پوزیشن اخیسته. د لړکې بنو تعلیمي بورډ کې یوه لویه دستوره هم جوړه شوې وه چې د زده کوونکو ترڅنګ د دوی میندو پلارانو هم په ګڼ شمېر کې پکې ګډون درلود.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې ما بچی د فرست پوزیشن روغی په د بورډ شه اپ ټو د پاینټ سټډي د کوله او مه شه مهنت یې کړل. دوه ډاکټر وې جوړې شي کاخري
امونو ما اسماعیل په بورډ کې په هیومینټیز ګروپ کې په تړ پوزیشن باندې روغل. تعلق مې د زنی خیل کې د والی نور علاقې سره ده. زنی خیل بیا خاص کرواله نور هډره پته علاقې دو. خو وس ماشاءالله چې دا مش خلق تعلیم طرف ته روان ده او ان شاء الله دا سه کامیابی او د میج خپل کوم سر او فخر بلند کوي.
ز خپل پیرنټس، خپل ټیچرز، خپل فیملی ممبرز دغه دوه مو باندې بوشه سکه به شنو راغی کني دا ممکن نه و.
په دې موقع د صوبایي اسمبلی غړي او دستوري مشر ملمانه زرین زیا و ویل د سو کالونو نه چې بنو بورډ کې دوی د جنکو پوزیشنونو ته ګوري نو راتلونکي کې ورتخکارا او مثبت بدلون په نظر راځي.
دا یو ریجنو چې په دې کې د خواتین راوتل ډیر ناممکن کار و. فنون شکر الحمدلله د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپو کا اغا فیمیل دی ډیر لوی تبدیلی ده د دې د ریجن ترقی لپاره. اس اویرنس نن چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وای چې زما لور باندې تعلیم ضروری ده. نو زه وایم چې دا د دې علاقې لپاره او د دې ترقی دا پارا ډیره لوی خبره ده او هغه وخت لري نه دی چې دا زمونږه بیلټ او ریجن دا به د نورو ریجنونو مقابله کوي او زمونږه دی وخت نېشنل لیول باندې چې سکواش چمپین دا غصادی خان دی او غي تعلق هم د بنو ډیویژن نه دی.
د بنو بورډ کنټرولر حیدر زمان وزیر وویل چې بنو بورډ یو لسم او دولسم ټولګي ازماینو کې په مجموعي ډول د 28,000 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې وه چې صدا پاسه 22,000 زده کوونکي بریالي شوي او نتیجه 80% راغله. د بنو بورډ مشرانو په وینا په 1300 کالونو کې بنو بورډ کې د جنکو پوزیشن خیره روان دي چې په نتیجه کې تعلیمی سیالي تقریبا هر کور ته رسیدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا په خبر ایجنسی کې د تعلیم د څانګې مشر عبدالروف مشالی ډوته ویلي چې د حکومتي واکمنۍ تر بلید وروسته په بڑا او شاوخوا سیمو کې لوژدې مودې وروسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوې دي. د پوینا د وسوال لخوا په بمونو الوزول سو سکولونو تعمیراتي کارونه هم تر ډېره حده مکمل شوي او اوس په قبایلي سیمو کې د نوي حکومتي پالیسي مطابق په پرایمري سکولونو کې زیاتې کوټې جوړول کېږي. فرحات شنواری د مرکې پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر عبدالروف مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د دغه ایجنسی په جنگ ځپلو سیمو کې د کډوالو د راستنېدو سره سم د تعلیم ودرېدلې لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده او د وسلوالو د لاسا په بمونو الوزول شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار یې پیل کړی دی.
ټوټل دیمو په خبر ایجنسی کې چې کوم سکولونو ته نقصان رسیدلی او هغه 103 سکولونه دا مکمل لوزل شوي وو. بیا په دې کې خصوصا باړه په دې باړه کې 153 سکولونه دا لوزل شوي وو چې په دې کې مکمل سکولونه چې کوم تباه شوي وو د هغو تعداد 100 نه وو. په دې کې 80% کار دا دیمو مکمل شوی ده. باقی انشاءالله دا شروع ده یا موته حواله شوی نه ده. چې ډیر په تیزی سره د مو په هر یو کلاس کې د الکانو شمیر ورځ تر ورځې زیاتېده.
نوموړي وویل چې د دغه سکولونو په تعمیراتي کار مکمل کېدو به لږ وخت لګي، دا ځکه چې دا ځل د نوي حکومتي پالیسۍ مطابق په سرکاري پرایمري سکولونو کې د دوه کوټو په ځای شپږ کوټې تیارېږي او میډل او های سکولونو ته به اضافي سهولتونه ورکولی شي.
د کې د اندازې مطابق یو کال ځکه لګي چې یو خودوی اوس یو نوی اسکیم شروع کړی دا دادا پالیسی د مودي حکومت چیرې پرایمري سکول به اوس د دوه کمرو په ځای باندې د شپې کو کمرو جوړیږي او دا رنګې د موسره د میډل سکول او د های سکول چې کوم سہولتونه دي بیسک فیسیلیټیز چې وتی بنیادی سہولتونه هغه د نشټ مطابق کو نو هغه هم په دغه سکولونو کې ورسره ورسره مکملول شي. نو اندازه ده سیدا بلکې پخا چې یو کال بدی کې ان شاء الله لګي.
د خیبر جنسي باډي یو تن شیر رحمان پر دی وای چې دوی په باډه کې د سکولونو په بیا بحاله ډیر خوشاله دي، خو باید په تعمیراتي کار کې معیاري مواد استعمال شي.
په باډه کې چې کم ریهبلیټیشن کارونه شروع په دې باندې موږ عوام ټول خوشاله یو او د ګورنمنټ نه توقع ساتو چې دا کارونه به زر تر زره سرته ورسي. په دې کې اوس مونږ د حکومت نه دا توقع ساتو چې دا کم میټیریل د خاص طور په سکولو کې استعمالیږي چې په دې خصوصي چیک وساتل شي، ځکه چې په دې کې کمیشن مختلف محکمې پکې کمیشن علي هغه د وجه نه کار خوونه شي. نو په کار ده چې په دې کې په ټولو محکمو زور ورکړی شي چې یو قسم کمیشن پکې وانلي او کار ټیک وشي.
د باډي د سرکاري سکول یو استاد خان پردی بیا وایي چې اوس یې ماشومانو ته په خیمو کې زده کړې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د سکولونو ودانۍ به جوړې شي.
په خیمو کې چې ډېر تکلیف دی، خو بس مجبوري نو ایمرجنسي ولات دی، نو پاکې خپړې شروع او موږ کې وکړه ته وسه پېرې وکوې او کوم چې های سکول لري جی دا ته وسه پېرې دغه بلډینګونه پدې نو کېدای شي حکومت زر تر زره دام شروع کړي.
د خیبر جنسي د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په تیرو اوو کلونو کې په باڼه خواو شاسیمو کې د وسلوالو پر د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل د دغه سیمې د تعلیم په شرح ډیر اثر پرېوتلی دی او په زرګونه ماشومان ورسره د تعلیم حاصلولو نه محرومه شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه در راځي چې د منو داس په ژغ کې سندره واورو. د ایمنو داس په ځخ کې مو سندر واورید او د خبرونې نیمایت را ورسېدو نه نیمې بجې سویدی راځي له بوروال کاکړه د خبرونو لنډې سوورو
د پاکستان سینیټ په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منظور کړی دی. دا په اوس مکو د منځوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي او بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په پرله پسې توګه د دې بل پر مسودې نیوکه کړې دي. دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادي بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کړي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې اعتراضونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د مذهبي لږکیو او میرمنو د حقونو به په پوره توګه خیال ساتي. سید مراد علي شاه د سرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د اوشتم وزیر اعلی په توګه تر حلف اخیستو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې کړې ده. د ډاکټر خان تحریک کارکنانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ نه وخته تر سره سوي دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره نرم رویه خپل کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلن نه کیږي. د افغانستان په فرا ولایت په پښتي رود ولسوالۍ کې د جګړې لامل 2000 کورنۍ به کور سوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلکو پر حکومت تور پورې کړي چې په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیسته او د دوی امنیت ته پام نه دی کړی. خو امنیتي چارواکي وایي په پښتي رود ولسوالۍ کې او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 1500 وسلوال جنگیږي او امنیتي ځواکونه په ځینو خاصو وختونو کې دې ته اړ دي چې درنې وسلې وکاروي. او ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي شهر حلب کې د روس لوري د بشري مرستو لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندیښنه څرګنده کړې ده. د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب شهر شاوخوا ته به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به عامو خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلب د تښتېدو لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل دا پلان شای په شام کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگټن او ماسکو ګډ پلان تخریب کړي.
د خبرونو لنډیز مو له بوروال کاکړه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې امنیت زمونږ قومي ذمہواري ده او دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوی وخت سرته رسولی شي، ځکه چې دا پروژه نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې د ترقۍ لپاره هم ډیره ضروری ده. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ د دې منصوبې په حق لا په دوه ډلو کې تقسیم ده. ځینې ملکونه غواړي چې دا منصوبه سرته ونه رسولی شي، خو پاکستان له د خپلې اقتصادي ترقۍ، معاشي استحکام او د سیاسي امن او اسودګۍ ایجنډا مکملولو لپاره د یوې داسې حکمت عملی ضرورت دی چې خپل ګاونډي ملکونه په دې خبره قائل کړي چې امن د دې سیمې ضرورت دی او حکومت پخه اراده لري چې دا منصوبه به په هر حال کې سرته رسوي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې نړیوال قوتونه دې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانیان تسلیم کړي او پاکستان دې د خپل اقتصادي ترقۍ لپاره په غیر د سزنډه کار کولو ته پرېږدي، ځکه چې اقتصادي راهداري منصوبه د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده بلکې دا د پاکستان د اولس د معاشي خوبونو تعبیر دی. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په فاټا کې ضرب عزب او په کراچۍ کې د بدامنی خوراونکو پر ضد د تیرو دیرشو کلونو نه اپریشن روان دی. نو د دې کوششونو مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راغلی دی. البته په کرپشن تر اوسه په پوره توګه قابو ونه موندلی شو. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د امنیت وضعه کېدو له وجې د سرمایه کارانو اعتماد بحالیږي، نو بلخوا د بدعنوانۍ له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوځي او دا د کرپشن وجه ده چې کربونو روپو قرضه اخستو باوجود زمنګ ملک ترقی ونه کړی شو. ورسپانه لیکي چې د حقيقي ترقی لپاره ضروری ده چړومبه دي د ملک نه د بدونواني خاتمه وکړي شي، که هغه په کم شکل کې هم وي، او دې لپاره ضروری ده چې حکومت ګامونه پورته کړي. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال ده چې پانامالیکس پلټونو لپاره تر اوسه ټي او آر جوړ نه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کم ځای کې د کرپشن جړړې دومره مضبوطی شوی وي، نو د خاتمې لپاره کوټلی پالیسیانی او خصوصی ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له بشیر حکومتونو څخه پر سرغړونو او اکونومیست مجلې په افغانستان کې د تشدد تازه پیښو او بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو مقالو نورې برخې له ګل آیا ساورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 9 د حزب المجاهدین ډلې یو کمانډر برهان مظفر وانی د وجل کې دروستو په هغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوه. دا د 2010 کال روستو د تاوتریخوالی زیاتې پیښې دي. په هغه وخت کې کشمیریانو په لوی کچه احتجاجي مظاهره کړې وي. مجلې کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د درو میاشتو لپاره کرفیو لګول شوه، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس بند، او په هسپتالونو کې د ژوبلو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. مجلې کې چې په هندي کشمیر کې د مرکزی اضافي پولیسو ځواک چې ورته CRPF ویل کیږي، ورته فوزی او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده. د غزواک په هغه سیمو کې مداخله نه ده کړې چې د مظاهرو مخاوني سي. مجلل لیکي چې دا د هند د حکومت د ناکامۍ ښکارندوی کوي چې داسې حالاتو کنټرول کول لپاره د نړیوال معیار ځواک وکاروي. د دې لقبل پولیسو او د غزواک پر خلکو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د دغه مرګ ژوبلې له وجې په دغه سیمه کې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. مجلل لیکي چې مقامي خبریالانو او فعالانو د تشدد د پیښو، احتجاجي مظاهرو او پدې کې د وژل شو او ژوبلو کسانو ویډیوګانې او تصویران په ټولنیزو ویبپاڼو خپرې کړې دي. بلخوا اکونومیست مجلل کې چې افغانستان جنگ جګړو ځپلې دي او د هغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د جولای په 23 په یو پور امن مظاهره حمله ټکان درسون کې و. د کابل په 14 کې یو اتیا کسان وژل شوي ول چې دا په دغه ښار کې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو خونړې حمله وه. اسلامی دولت وسله والی ډلې د دغه حمله ذمہواری منلې وه او ویلې وو چې د شیاګانو غونډه به په نخه کوي. مجللې کې چې وسله والی ډلې داسې اشاره هم ورکړي چې هغه افغان شیاګان به په نخه کوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره ځي. مجللې کې چې افغان حکومت وایي اسلامی دولت وسله والی ډله په رښتیا هم ذمہوار ده. مجللې کې چې وسله والی ډلې د هغو دوو ځانمرګي بریدکونکو تصویران خپاره کړي چې د دوی په وینا دغه بریدونه کړي. اکونومیست مجللې کې چې په افغانستان کې د اسلامی دولت د وسله والو کرش میره معلومه نه ده، خو دغه ډله مخ په زیاتېدو نه ده. اکونومیست د مجلې په پای کې لیکي طالبان د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد دي او په ننګرهار ولایت کې یادې ډلې لوی گزار هم خوړلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوسم د امریکا د انتخابي کمپاین په اړه رپورټ. د امریکا د ډیموکرات ګوند امیدواری هیلری کلنټن پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره خپل انتخابي کمپاین پیل کړی. د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په 8 کې شي. رای ورکونکو به د ټاکنې په ورځ د ډیموکراتانو د کاندید هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخت انتخابات ته مجبوروي. نور جزئیات فرشته جلالزی په رپورټ کې.
هیلری کلنټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلنټن په رسمي ډول د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدای تر منلو وروسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلنټن خپل زورګونو پلویانو ته چې د درې ورځنی انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمه دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه راي دیږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندید یم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلنټن د خپل کمپاین په آبی رنګه بس موټر کې سپاروه او پرون یې خپل پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. له کلنټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګري وو. کلنټن د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالډ ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the
Republican candidate, په دقت د جمهوري غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغوژنې ولوي، تاسو به پوهیدلی یاست چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړې، خو د هل یو لارې هم نه وړاندې کړې. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکارۍ پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډېره متمرکزه وه. کلنټن با اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځني سفر کې پر خپلو اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړې. د کلنټن رقیب کاندید ډونالد ټرمپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پوښتنې څرګندوي چې کلنټن او ټرمپ به په دې دواړو ایالتونو کې په ډېر نازک رقابت کې پر مخ لاړ شي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي له امله ډېره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف دریځ پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
د فرشته جلال سي ریپورت مو ورته. د امریکا پرون د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کړی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت د نړیوال سازمان رسمي غړی شو. نور جزئیات په یو ځل بیا د فرشته جلال سي ریپورت کې واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دې هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډېره علاقمندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/3 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای شي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتی هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندی پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډېر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 2.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مېشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
سازمان هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي، خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سمج صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. دا قرارداد به د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 5 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی.
دا و فرشته جلال سي اوسم د هارون بچا په ژغ کې به یو سندره اورو.
چه پزرگ وای
هارون بچا په ژغ کې مو سندر اوریدله. د افغان ولسمشر د حکم په اساس په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د خپلو مخ په قهر د مخو د قهر سیلاب په نوم هوایي مځکني عملیات پیل سوي. چارواکي وایي د دوی ځواکونه په نوو وسلو سنبال دي چې ډېر ژر به په دې وتپانېږي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ټغر راټول کړي. نور حال د جلال آباد د مشالې روح بریال پاسمات عابد راکړي.
دغه عملیات په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو لوري د ننګرهار په چین نازیانو او کوټ ولسوالیو کې پیل شوی چې د ملي اردو ترڅنګ پکې کمانډو ضربتي ځواکونه ملي او سرحدي پولیسو برخه اخیستې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګرمن شیرین آغا وایي چې په دغو پیل شوو عملیاتو کې د دوی ځواکونه په نویو وسلو سنبال دي. دی وایي هغوی د دې وړتیا لري چې مهمې ستراتیژیکې ساحې د بمبار او توپ لرونکو هلیکپترو په واسطه له منځه یوسي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې موږ ته د داعش د نابودۍ لپاره نوې وسلې په واک کې راکړل شوي. 130 ملي متري توپونه دي چې د هغې په واسطه موږ مهم ستراتیژیک هدفونه په نښه کوو او پیاده ځواکونو ته لاره هواروو.
د ننګرهار امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه نیول کیږي هلته به دوی د سیمه ییزو پولیسو پوستې ځای په ځای کوي.
تر دې دمه د کوټ پولیس والی کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړ کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې خپلې سیمې ته ستانه شول او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې مثلا په روداتو کې اسکمینه کې.
د ننګرهار د والی ویان عطاولله خوګیاڼی وایي چې د عملیاتو وروسته به دوی په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رغنیزې چارې پیلوي.
ټول هغه پوهنیز او رغنیزې چارې چې هغه د ثبات د رامنځته کېدو لامل کېږي هغه امکانات چې په ولایتي کچه موږ سره شته دی هغه به عملا په همدغه ورځو کې پیل شي. ثبات دپاره یو بل پلان موږ ولایت مقام جوړ کړی دی چې هغه بودیجه او هغه ټولې غوښتنې چې د ولس دي هغه مشارکې کړي دي د مرکز سره، هغه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د جمهور رئیس د منظورې وروسته عملي بڼه غوره کړي.
خوږیانی وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په واسطه له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ او د دې پر ضد د افغان امریکایي ځواکونو عملیاتو ته کتنه کړې. د مجلې په لیکنه کې په کابل کې د هزار ټولنې په مظاهرچیانو وروستی برید د افغان او امریکایي ځواکونو هغه بیانونه تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان په یو څو ولسوالیو کې شتون لري. د دې لیکنې مهمې برخې به له اسرار علم مومند واورو.
فارم پالیسی مجله لیکي روسي اونۍ داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هزار ټولنې په مظاهرچیانو برید کې اتیا کسان مړه او څه باندې 200 جوبل کړل. دا براسي حال کې دا چې افغان پوځ او امریکایي ځانګړو ځواکونو په لویه پیمانه د دې ډلې مرکزونه په نخښه کړي. د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته یاد برید په کابل کې تر ټولو خونړې برید دی. دا پېښه د افغان او امریکایي چارواکو هغه بیانونه هم تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان په یو څو ولسوالیو کې شتون لري. داعش ډله په داسې وخت بریدونه کوي چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو بوخت دي. د 2001 کال په دوی خوا د هر وخت پرتله دا مهال طالبان په افغانستان کې په ډېرو سیمو کنټرول لري او افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ جوب لړولي. پروسه کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 افغان پوځیانو او پولیسو ته مرګ جوب لا اوریدلې وه. د غشمیرا په 2014 کال کې 12,500 وه او ښکاري داسې چې روان کال به تر دې هم ډېر خونړې وي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال نیکولسن د زیارت پورس خبریالانو ته ویلي وو چې سږ کال د مرګ جوبلې شمېره د تېر کال پرتله 40% زیاته ده. نیکولسن زیاته کړه د ځانګړو عملیاتو لپاره ګمارل شوي امریکایي پوځیان د څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د وسلوالو ضد په سخته ځمکنۍ جګړه باندې بوخت دي چې پکې 15 پوځیان جوبل شوي هم دي. د 2015 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان دننه د امریکایي او ناټو جنګي مشن ختمېدو باوجود امریکا د هوایي بریدونو د لارې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کوي او ځانګړي ځواکونه چې اهم وخت نا وخته د وسلوالو پر ضد له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوري میاشت کې امریکایي ولسمشر د یوې حکمنامې په لاسلیک کولو سره د داعش وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتولو اجازه ورکړه. همداشان یې په جون میاشت کې د طالبانو پر ضد اهم وکړل ځکه چې له دې مخکې به دا قسمه بریدونو بندیز وو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان تېر ورځ دې لور ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې داعش وسلوال په شام کې د داعش جلې سره اړه لري او په کابل کې وروستي برید دغه خبره تر څه حده ثابته هم کړه ځکه چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ویلي دي چې تر څو له افغانستانه ځوانان د داعش پر ضد د شامي ولسمشر ملاتړ لپاره شام ته ځي نو تر هغو به د دوی دا قسمه بریدونه جاري وي.
دا و اسرار علم مومن. د بشری حکومتونو بلوڅ فعالانو په جرمنی کې د دې لپاره یو لنګ مارچ پیل کړی چې په بلوچستان کې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام ورواړوي. دوی وایي نړۍ دې د بلوچستان حالات په بې طرفه توګه وګوري چې هلته څه روان دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لاریون له مشر مشرکونکو فعال بیبرګرام بلوڅ سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې مارچ له کومه ځایه پیل کړی او چیرې روان دي.
ہم نے مارچ جرمنی کے شہر ڈوسلڈورف سٹی میں شروع کی تھی.
موږ د جرمنی له ډوسلډورف خار روان شوی یو. تر اوسه مو شاوخوا 300 کیلومتر په پخو تکړې دي او تر 1500 خارونو راتیر شوی یو. اوس اهم 2500 کیلومتر مزل پاتې دي او په دې کې به موږ تر اتو نور خارونو تیر شو چې برلن ته ورسیږو.
چې کله برلن ته ورسیږي نو هلته مو څه پلان دی څه کول غواړي؟
برلن میں جا کے ہم جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج مظاہرہ کریں گے.
په برلن کې به موږ د پارلمان مخې ته مظاهره کوو. هلته به د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته د بلوچستان په اړه یاداشت وړاندې کوو. هغوی ته به په ډاګه کوو چې د پاکستان پوځ بلوچستان کې خلک تختوي، شکنجه کوي، وجني او بیا یې خراب کړل شوي مړي غورځوي.
له تاسو سره د دې څه ثبوت دی او تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تقریباً 20,000 سے زیادہ بلوچ زائد بلوچ اغوا ہو چکے ہیں
تروسا ترشل ذرا زیاد بلوچان تختول شوی دی شوخه شپک زره بلوچستان تر وجلو ورستا غورځول شوې دي یو سلاتیاته نګدې د لیس قبرونه مندل شوې دي
په جرمني کې لدی لاریون او په برلین کې لمظاهره تاسو څه تر لاسه کول غواړئ
موږ
نور هیڅ نه غواړو موږ د بشر حقوقو له سازمانونو غواړو چې د بلوچستان ملاتړ مکوي خو یوازې په بلوچستان کې روان حالات په بې طرفه توګه وڅېړي او د هغې پړه نړۍ ته سپین او څرګند خبر وکړي
دې ته ورته دریز د ورکلسو بلوچستانو سازمان هم لري خو د پاکستان مرکزی حکومت پوځي چارواکي او آن تر دې چې د بلوچستان خپل صوبایي حکومت دا نه مني او وایي چې دا یوازې تورونه دي
دا یو بلوچ چې په جرمني کې یو لانګ مارچ پیل کړی دی او دا تور لګوي چې په بلوچستان کې د دوی غړي د حکومت له لوري ځخه بلوچ ورک کل کړو البته حکومت تل دا ویلي دی چې په داسې کړنو کې لاس نه لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي وسم د اسحاق خان په ژغ کې د سندر واورو سلام پښتونخوا پای ته ورسو په دې بل غړي کې بیا لته سره یو
for the